السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونه ته راغلی. ډیره برخه د ازادۍ په سپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه دا پروګرام خپور شوی. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د درې تنو چینایي اتباعو پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او ویل چې دا پیښه به وڅیړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې بیل دی چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي، ویلي دي چې د دوی اړوند ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي دي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پورې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایي کارګر وژل شوي. د دغه وزارت په بیان کې ادعا شوې چې دا حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو د کان د استخراج چارې مخته وړي. بلورته په دوشنبې کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو دریو اتباعو وژل کېدل په کلکه غندلې دي. سفارت نن جمعه په یو بیان کې وویل چې د تاجکستان غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي دي وهڅوي چې د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یو ورځ وروسته تر هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دوو غړو ډزې وکړې. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له درېیمې نړۍ څخه مهاجرات باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخل شوو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې د دې په وینا مخکینی ولسمشر جو بایدن اجازه ورکړی وه. او همداراز هر څوک چې د هیواد لپاره خالصه ګټه نه لري او یا د دې وطن د مینې وړتیا نه لري و ایستل شي. تر اوسه روښانه نه ده چې ترامپ د کډوالۍ پروسې په څه ډول ودروي. د هغې ګڼ پخواني ګامونه چې د مهاجرت د محدودولو لپاره اخیستل شوي وو د حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. او په هنګ کانګ کې په څو هستوګنیزو لوړو ودانیو کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه درې اتیا کسان چې پکې یولس اور وژونکي هم شامل دي مړه شوي دي. د ښار چارواکو د پنځمې په ورځ پرته له دې چې ډېر جزئیات وړاندې کړي ویلي چې د یو ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیولې دي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی او ترې تام دي. په دې مرګونې پیښه کې چې د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوه تر اویاو ډېر نور ټپیان شوي. د دې 23 پوړیزې اپارتماني ټولګې په اتو بلاکونو کې نږدې 2000 کورونه دي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم، ز احمد تکل د آزادی پتسپوکی دی پروگرام تستا سو هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، نننای پروگرام د متحدو ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ڈی سی کې د یو افغان لخوا د امریکا د ملي ګارد پر دو سرتیرو د ډزو موضوع ته ځانګړې ده. سپینې مڼۍ ته نږدې په دې پیښه کې د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شول. د امریکا رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې د دې ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده هم ترسره کړې وه، ویل شوي دي چې شکمن بریدګر 29 کلن دی او نوم یې رحمان الله لکڼوال دی. ان بی سی شبکې راپور ورکړی چې لکڼوال لس کاله د پرزیدلې جمهوري نظام په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی او په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنۍ وروسته متحد ایالاتونو ته تللی دی. فاکس نیوز خبری شبکې بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د مشر جان راتکلیف له قوله خبر ورکړی چې وایي لکڼوال د استخباراتو په ګډون د امریکا له مختلفو ادارو سره همکاري کړې ده. د دې حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. په عین حال کې له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی، چې دې موضوع د افغانانو په ټولنو کې پراخې اندېښنې پارولې دي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پانه لیکلي، زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. په نننی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو او بیلابیل اړخونه څیړو. په پروګرام کې میلمانه دي په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، او په واشنگتن ډی سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور. دوارو میلمنو ته خراغلاست وایم. لومړی له خغلی سمسور څخه پوښتم. سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډېر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته په تمه دي؟
سلامونه نیکه هلې تکل صاحب، تاسو ته تاسو قرآن تاسو سره د یو طریقه ټول هغه افغانان زموږه تاوري سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پرې تاسو سره چې کله موږ دا خبر واورید د خوښۍ نسولو، او خصوصا چې خبر د امریکا د ولسمشر لخوا ترسنه کې ویل سي، نو د زړه یې نکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې، نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون، خصوصا افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم، یعنی خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي، د ځا خفادي او په افغان کمیونټي کې ډېر افغان مانستر راغلی ده او ټول خلک د ځا خفادي.
مننه. اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، لدې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپلو کیسونو په خاطر اندېښنه لري، ل خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، له دې نه ډارېږي؟ هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ سوي، د دوی په اړه به داسې تصمیم نه وي نیول سوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ایس سی آی سي ادارې چې کله اعلان وکړي چې دوی د ټولو افغانانو کې زونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم دپاره دي یا هم د ګرین کارډ د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال دپاره په ټاپو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونی ورکړي دي د اسایلم په خاطر دوی کارونه به ډېر وځنډول شي، اگر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري، اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې دا د پالیسی او تصمیم ده، او اساسي د تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا چې د خلکو د دیوارانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخواني حکومت د افغانانو کیزونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل، په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه یې امریکا ته راوستل. ته ځات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درې ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي او هغوی راولل شي امریکا ته. نو دغه ټول پروسه په مجموع کې په ټاپو درولې ده، او دا همدا غټترین تاوان به همدا یې د اوس لپاره دره. لیکن نور کوم داسې نه څه کولای چې مثلا دوی د کیسونو رد کړي، رد به په کوم صورت کې کولای شي چې دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دي هغوی د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولې لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کیزونه په خپل ځای موجود دي، یوازې بدن پکې راځي.
سمسور صاحب، له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي، یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې منګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناس ته د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال جواب پوښتنې ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی، بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپل تومانچه راوخلي او په پولیسو ډزې وکړي، بیا د پولیسو په ډزو دغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شوله. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي، او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلوده، هغه کس فکر کوم د غنی امریکایي ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیت ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلوده، هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو دپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موتیو یا دغه انګیزه هماغه سایکولوژي حالت وو. خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ چاته نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکولوژیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده، تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دی. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره سوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنګټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارډ چې فعلاً هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم واوسېږي. نو حتی قرارو په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه باندې فکر وکړي چې دا دلته پاتې شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ، او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم ډي سي ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې د موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ګلدي تابان د به هم ویریږي. دا 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 یوازنۍ پیښه نه ده په امریکا کې چې یوازې افغانان کې، په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک په کې زخمیان شوي دي. نو دا پیښه باید دومره مې انعکاس نه وای کړی لکه څومره چې دوی انعکاس ورکړ په رسنیو کې.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. ډیره زیاته مننه سمسور صاحب، له تاسو نه بیا هم راځو. تاسو ته نور سوالونه هم، نورې پوښتنې هم شته. په امریکا کې زیات افغانان اوسیږي، نو غواړو چې د دې موضوع په اړه د هغو نظر هم واخلو، او ستاسو معلومات به هم بیا له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، ستاسو له نظره، تاسو واوریدل د سمسور صاحب خبرې، مو واورېدې په امریکا کې دننه د دې پیښې په باب د پی هیڅ ډول انعکاس کړی لدې خبر شوی، او ومولیدل د امنیتي نظر اتمر صاحب، ستاسو په نظر دا لکنوال څوک کېدلی شي؟ فکر کوي چې پرختیا د کومې افراطي ډلې غړی بوي چې په امریکا کې د ملي ګارد پر سرتیرو برید کړی؟ که وونه ولې په داتالورو کلونو کې څنګه کول، آیا دای به هم لکه غبل مشکوک کس چې موږ مخکې یاد که کوم ذهني ناروغ وي، شخړه به کړی وي؟ د دې موضوع د دې خبر ډیر جزئیات تر اوسه پورې به ځواب پاتې دي. ستاسو اټکل څه دی؟ معلومات مو څه دي اتمر صاحب؟
مننه تکل صاحب، تاسو یې قهرمان ملت او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لري.
نمتای
منگا باید منتظر پاتیشو چی و گرو داغا داغا مورد که تحقیقات سخی، یعنی دی پولیس و تحقیقات چشایده. لیکن پر صورت دا یو واقع ده چی پیخ شوی، او داغا کسا داغا اتهام نیول شوی. اول باید دای پخپل جرم باندې اعتراف وکړي، د دې نه پولیس هغه ټول معلومات واخلي چې دې سره بل څوک که نو د دې پیښې نور آباد معلوم شي، او هغه نه وروسته بیا سړی کولی شي په دې باندې قضاوت وکړي. لیکن د هغه نه مخکې په مجموعي صورت سره دغه کس لکنوال رحمان الله لکنوال دا هغه کس دی چې په دغسې ویل کېږي د رسنیو د خولې نه چې دا په قطې 001 کې کار کوو، او لکه چې تاسو ویلې لس کاله دی د امریکایي سرتیرو سره هغوی سره یو ځای کار کړی. یو خو په مجموع کې کله چې دغه افغانان مهاجر شوي دي، مخصوصا هغه نظامي افغانان چې دوی 40 کاله په دغه جګړو کې په مستقیمه توګه په وژنو کې په شکنجو کې په اعدامونو کې امریکایانو سره یا د ناټو د نورو قوتونو سره دوی په افغانستان کې وخت تیر کړی، دا خود په خوده یو رواني مشکل سره مخ دی. ځکه دغسې یو حالت کې چې دی خپل وطندار ګوري چې د یو بهرني د خوانه ویشتل کېږي، وژل کېږي، د هغه ماشومان وژل کېږي، د هغوی ښځې وژل کېږي، او په دوی باندې بېرحمانه حملات کېږي بدون د دې نه چې د هغه دلایل معلوم شي. مونږ د دې پیښو ځینې تقریبا په سلهاو په زرهاو یعنی واقعات لرو دننه په افغانستان کې په دغه 40 کاله جګړه کې.
اتمر صاحب تاسو هغه مهال یادوئ چې یعنی د لکنوال په افغانستان کې له امریکایي او د ناټو له ځواکونو سره یو ځای خدمت کوو، او تاسو وایئ چې دا پیښې په سر سترګو لیدلې وي، همدا؟
ګور بله بله، زما دا دی چې حتی داسې ویل کېږي، دا موثق نه دی خو د ځینو منابعو نه ما دا هم اورېدلي دي چې دغه دوه نېشنل ګارد هغه کسانو چې دوی په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې، یعنی دغه لکنوال دغه دوه کسان یا دغه کسان پېژندل چې دلته پې برید کړی. نو داسې معلومیږي چې احتمالا دا دی چې دا د یو عقدې پر بنسټ باندې دا عمل شوی. تر اوسه پورې خو زما ارزه و چې اول باید پولیس دغه واضح کړي چې دا کوم شبکه‌ای کار دی، د ترهګري سره تړاو لري که نه لري، دا یا مثلا د طالبانو سره تړاو لري یا هغه ډلو سره چې هغوی د امریکا د ګټو برخلاف دي یا د هر د ګټو برخلاف دي، دا باید واضح شي. بله خبره زما شخصي نظر دا و چې دغه 40 کاله دغه سرتیری چې په افغانستان کې او هغه افغانان چې دوی سره کار کړو، اوس چې په دغه وخت کې دوی ویني چې ګویا موږ په افغانستان کې هم هر شی د لاسه ورکړ او هم دغسې یو حالت کې مونږ واقع یو، دا خود په خوده رواني فشارونه په دغه کسانو باندې راولي. او که دا شبکه‌ای نه وي، نو بیا کېدای شي دا یو فردي جرم محسوب شي او د هغه پر بنسټ باندې دې ته جزا عین شي. او که دا یو شبکه‌ای کار وي، شبکه‌ای عمل وي، نو بیا دا یو لوی بحث دی، ځکه د دغه شبکو پیدا کېدل، د دغو افراطي ډلو پیدا کېدل په افغانستان کې په سیمه کې، په دې کې زما باور داسې دی چې دغه خپله امریکایان خپله غربیان په دغه بحث کې شامل دي. دوی دغه شبکې دغه افراطیت اسلامي هیوادونو کې دوی دې ته لمن وهلی، خپل عارفان په دې ګواښلي دي، او تر دې اوسه پورې هم دوی د دغه امکاناتو نه چې په لاس کې لري استفاده کوي د خپل لویو اهدافو په خاطر. نو اوس مونږ باید منتظر پاتې شو د تحقیقاتو یا راپور نتایج ته چې پولیس په دغه برخه کې یا امنیتي ځواکونه د تحقیقاتو نتیجه خلکو سره څنګه شریک کړي.
ډېره زیاته مننه. دلته درنو اورېدونکو دوه خبرې یادولې ضروري دي. یو دا چې د اتمر صاحب خبرو کې تاسو اوریدل چې له نامعلوم سرچینو په حواله ویلي چې د افغان یا د لکنوال چې په دې بریټ تورن دی د ملي ګارد اسکر پیژندل او ظاهرا هغه په افغانستان کې خدمت کړی وو. ازادي راډیو ل خپل لوري نشي کولای چې دا راپورونه تایید کړي. یو د دې خبرې یادول ضروری وو. دوهمه خبره دا ده چې اتمر صاحب د صفر یو قطع یادونه وکړه. صفري قطعات چې صفر یو دوه دریم وو پکې فکر کوم دا د ملي امنیت یا د افغانستان د جمهوریت د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو مهمه قطعه وي چې دوی مستقیما له امریکایي ځواکونو سره او د ناټو له قواو سره تماس درلود. د هغو سره په همغږۍ کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته. هغه مهال د وسلوالو مخالفینو چې عمدتا طالبانو. دا دوه خبرې یادونې ضروری وي. اتمر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی یاست او موږ سره خبرې کوي. یو بل مسلم چې غواړم تاسو خبرې پی وکي اتمر صاحب دا ده چې د افغانانو اندېښنې دي دلته په امریکا کې چې اوسیږي او دا مسله هم پېښه شوله. یو زیات شمیر افغانان په پاکستان کې دي، یو شمیر په افغانستان کې دننه، ځینې په نورو هیوادونو کې دیره دي او خپلو کیسونو د مهاجرت دوسیو ته دوی انتظار باسي. د ټول وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا ډېر یو مشکل حالت نه دی د دې خلکو لپاره؟ د دې دغه درد به بالاخره څه وخت کله پای ته رسیږي؟
ګورئ، د مهاجرت په برخه کې هم اروپا کې هم په امریکا کې هغه ذهنیتونه تغییر خوردلی دي لکه چې پخوا و. مثلا په اروپا کې تاسو ولیدل کوم وخت کې د مهاجرینو دپاره ډېر ښه هرکلی نیول کېده، دوی ته ټول امکانات برابرېدل، د دوی نه پذیرایي ښه کېدل، ښه امکانات ورته ورکول کېدل. لیکن په دې وروستي کلونو کې حتی دوی د مهاجرت په قوانینو کې ځینې تغییرات راوستل او په ځینې هیوادونو کې اروپایي هیوادونه یادوم په دې کې فشار په حکومتونو باندې دا دی چې تاسو دغه مهاجر زیاتي دومره په دغه سکیل باندې تاسو مه منئ، ځکه دا په اقتصاد باندې، د په اجتماعي ژوند باندې، د درام په برخه کې، په دغه فرهنګ، په دغه کمیونټي کې دا مشکلات پیدا کړي دي او دا یو اندېښنه اوس دی. خو کله چې ترامپ رئیس جمهور شو، د اول نه دې دا خبره کوله چې امریکا نه به دوی مهاجر وباسي. او تاسې مخکې د دې واقع نه شاید وایي چې امریکا ډېر امکانات په کار اچولي دي چې تر څو وشي کولای چې دوی د دغه مهاجر د راتلو لاره ډب کړي او تر ډېره حده پورې دوی په دغه برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړي. هغه اندازه مهاجر کوم چې د بایډن په وخت کې مثلا دوه کاله درې کاله مخکې و، اوس امریکا ته هغه مهاجر نه راځي. لیکن د افغانستان مسله یو خاص مسله ده او هغه دوی خپله، لکه چې امریکا په هر هیواد کې چې دوی نظامي مداخله کړی، کله چې بیا دوی د روسیې نه وتلي او تعداد کسان دوی ځان سره خپل همکارانو یا مثلا نور هغې کسان چې دوی پوهېدل چې د دوی ژوند په خطر کې دی، دا یې سره ویستلي دي، لکه په ویتنام کې دوی ویستل. اوس په افغانستان کې هم دغسه شو. لیکن افغانستان کې یو مسله چې موږ ازان افغان، لکه فکر تاسو ټول افغانانو په دې باندې پوهیږو چې په دغه پروسه کې واقعا چې رشوت خوري وشو، حتی دغسې کسان چې دوی نه امریکا هم سره کار کړی و، دوی سره کوم اسناد درلود، یا مثلا اصلا د دوی ژوند په خطر کې نه و، دوی فقط ولیده چې هلته ښه بازار ګرم دی او حتی ځینې کمپنی، امریکایي کمپنیګانې وې په افغانستان کې چې دوی د خلکو نه لس زره او شپږ زره او اووه زره ډالره په هر نفر باندې واخیستل او په هغه وخت کې دغه امکان موجود نه و چې د سکرینینګ وکړي یا دغه کسان معلوم کړي چې دا څوک دی. هلته شناخته کسان موږ پېژنو چې دوی په همدغه طریقې باندې ووتل او دوی ویلې چې موږ پیسې ورکړې او دغې کمپنیګانو ته موږ لاړو. نو دا خبره کله چې موږ په دې باندې خبرې امریکایي امنیتي ځواکونه یا استخباراتو په دې باندې ښه پوهېږي، ترامپ په دې باندې ښه پوهېږي، نو دغسې وخت کې دوی یو دغسې عمل سره مخ دي چې باید دوی دغه سکرینینګ وکړي. لیکن د دې مشکل چا ته راګرځي؟ د دې مشکل هغه کسانو ته راګرځي چې واقعا په دغه پروسه کې دوی مستحق و. اوس دغسې یو حالت کې دوی واقع دي چې هغه قطر کې چې دي زما څو دوستان دي، دا دوه کاله کېږي دوی په قطر کې همداسې پاتې دي، نه امریکا ته دوی ته اجازه سرچې ورشي، نه بېرته افغانستان ته. ډېر په بد حالت کې دي. او هغه چې په خپله امریکا کې دي چې دوی تر اوسه پورې هغه ګرین کارت نه دی اخیستی، دا پروسه چې دوی تکمیل شوی نه دی، د دوی دپاره په واقعیت سره چې ډېر زیات یو مشکل دی. امریکایان زه فکر کوم د دې نه دوی ځکه چې هغوی په دې پسې نه ګرځي چې د چا ژوند ته خطر دی که نه دی، که هغوی خطر پسې ګرځېدلی شل کاله دوی په افغانستان کې به دا افغانان نه وژل. نو په هغه بنسټ باندې زه ګمان نه کوم، لیکن دا یو واقعیت دی چې یو تعداد افغانان دي چې هغوی مستحق هم دي او د هغوی ژوند ته خطر هم دی، او هغوی باید دغه چې دوی د مهاجرت کار
مننه. اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم پوښتو چې د افغانانو سکرینینګ چې دوی ورته وایي هغه د امنیتي سوابقو معلومول یا امنیتي بکګراوند معلومول یا ویټنګ هم ورته وایي، دا څومره ممکن دی د امریکایي ځواکونو لخوا یا د امریکا د مهاجرت د ادارې لخوا؟ ځکه چې د افغانانو هغه اسناد هم لکه څنګه چې تاسو وایي ګډوډ دي او ډېره ښایي یوه ستونزمنه پروسه وي چې دا اسناد د دوی په منظم ډول او په بشپړ ډول دوی وڅېړي. په هر حال دې موضوع ته وروسته راځو. اوس په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کېږو. ما یو سات مخکې د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یوه منصوب سره چې هغه هم په افغانستان کې په ملي اردو کې کلونه کلونه خدمت کړی، نوم یې پیر محمد پښتون دی، له هغه سره مې مرکه وکړه. او د مرکه په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د دل نظره د دې سپینې معنی مخې ته د پرونی پیښې د ډزو د پیښې علت څه کېدای شي.
زه خپل او ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي، زه مطمئن یم ټوله خپه سوي دي. او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کدای شي فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري. زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع بنئ، څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل.
یعنی تاسو وایئ چې کدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه را باسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي، بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښونکي خلک دي. او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته، او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي، وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ که یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکاسته محترم، زه مطمئن یم چې نور افغانان هم زما په شکل، ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت چې زه د دې موضوع څخه خبر سوم، ما ته خپله ډېر د افغان موضوع وه، ځکه موږ ډېر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټوله چې همدلته راغلي دي د یو ښه ژوند، د یو سا ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما دپاره او د ټول هغه افغانان دپاره چې دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي، د هغو ټول دپاره دا ډېر د خفګان خبره ده، او په اورېدو یې زه مطمئن یم ډېر خفه شوي.
نو له دې وروسته به څه کېږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به یې وځنډېږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بله بله، څه چې مې د رسنیو د خوا څخه واورېدل او هغه څه چې مو په رسنیو کې ولیدل، د یو ایس ای ایس یا د امریکا د مهاجرینو کوم اداره چې ده، هغو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت دپاره ودرېدلي وي. نو دا شی خو مو ولیدی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع، دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي چې انفرادي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د ملی اردو یو منصوب پیر محمد پښتون و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې، او په دې مرکه کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د ډزو د پیښې په اړه د خپل نظر څرګندو. سمسور صاحب، د پښتون صاحب خبرو کې مو واورېدل چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي. پرختیا سره اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او اوس د پښتون څخه خبرو کې هم ښکاره شوه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگټن ډی سی او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي، او که د لرې ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده؟
خبره دې کې ده چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې، دا نو کلکټیولی امپکټ کوي ده په ټولو باندې. یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي، او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي، یا بل هر څه مهاجرتي موضوع دي د امریکا لوک مسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر زیات خفه دي په دې باندې. یو خو هر کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي، نو هغه غواړي د خپل وطن واړه په اړه باندې مثبتې خبرې واوري. پېڅکله یو منفي خبر راځي، که هلته د دې په ځون کې یو افیکشنه مونه لدی، یو تاثیر نه پیونه کی، بیا هم دوی خفه کیږي. نو خفګان ډېر زیات واقع سوی ده. زه باور لرم هغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي، امریکا ته منځي دي یا اروپا ته په تګ کې لاره کوي، د ټولو په اسلام باندې پیونه باندې فکري او یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پکې په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم ناامید دل نه دي په کار، څوک بېخي ناامید دي چې زمونږ د څه کار اوس د امریکا ډېر لوی هېواد ده. په امریکا کې روزانه پېښې کېږي، داسې نه ده چې په اسکر ډزې نه کېږي یا په ملي اردو ډزې نه کېږي، خو دوی هم داسې سوي دي. یعنی په مختلفو سټېټو کې، په شیکاګو کې کرایم سوي دومره لوړ دی چې له هغه دغه دي سي کې، په بالټیمور کې، د نږدې ښارو کې کرایم ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فعلاً پر سنه کې رامنځته شوې ده، او ټرمپ په دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ یې ورکړ، دې لږ انعکاس زیات کړی ده. او طبعاً د وروسته پاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولې، ځکه د اسایلم د یو سایز رئیس هم دا لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلاً ټول غوښتنلیکونو پروسس درولی ده. نو دا یې تاثیرات دي. نو الله دې وکړي چې د مشکلات سره حل شي. خو د ما نظر دا ده چې د وخت په تېرېدو سره به دا مشکل بېرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساسه دوی کوي چې یوازې یو شی وځنډوي، اما بېخي ردولی نه شي.
سمه ده زبغه هغه پختنه مې چې مخکې کوله وسله تاسو نو کوم سمسور صاحب چې د پښتون صاحب خبره و چې وای افغانان سولخوخي خلک دي البته بلا شک په دې کې شک نشته چې افغانان په مجموع کې سولخوخي خلک دي مګر په همدې واشنگټن ڈی سی او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نخټو په هم راپور شوې دي نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤل ادارې پر دې پیښه سربیره یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده ولی هغه دا ډول پیښه د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي
زه بیا دا خبرو کوم چې هر څومره کچېره په سټیټ کې یا په مشخص ځای کې د دوه ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسۍ کې نشي راوستلی دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري ډېر نور هیوادونه مابین کې خلکو وګړو مابین کې جنګونه سوي دي ډېر ساوت امریکن کنټریز چې د لاند مکسیکو دی یو لبر سره سخت د تضادن لري د خلک په لوقتو کې قومونه رقم مسائل دوی لري دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې بالکل زه د پخوانی ورور خبره تاییدوم افغانان ډېر سوله خوښتن کې خلک دي په د امریکا پارکونه په ښایسته دي ډېر چکري خلک دي په شنبه یک شنبه کې چکر وي فاميلي خلک دي خپل فاميلي ته ډېر احترام کوي نو دا باید چې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې اغه چې پینځي کوټه بلانکټ ډیسیژن وایي کنه پر ټول نشټلیتی ته یو خبر اوسی دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سم خبر نه ده چې یو څوک راپورټ چې دی یو کاس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان د عمل کړي نو ټول افغانان سره غوښتن کې نه دي خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو مې دوه مې سمخ راځي چې یو ډیر غټ سیاسي کاسې په پانتون کې په تاسو باندې ویس او هغه مې امریکا یو نو اوس موږ سره ویلې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکایان د سيدي نو جرم شخصي عمل لا جرم ته په شخصي ناو باندې تعریف وسی او د څه بر انعکاس هم ورته متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي وو چې د منفي انعکاس یې چې افغانان د جذبه فکر
ډېر زیاته مننه اتمر صاحب را سره د وړاندې به اتمر صاحب نه هم ځینې پوښتنې لرم خو یو اوریدونکو لرو چې ګورو دوی څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ د ازادي په څپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو لبړی ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړو شروع جوړ به صاحب الحدا تعلم به هلمن ولایت څخه
وعلیکم السلام اتل صاحب خبرونه تخرغ لست مهرباني وکړئ موضوع باندې خو پویګی نو مهرباني وکړئ لمل منونه څه پوښتنه لري یا په مجموع کې کوم نظر لري
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم یو سلام تاسو ملمنو ته وایم محترم احمد تکل صاحب دا کوم پیښه چې په امریکا کې شوې ده نو دا خدای امریکای خپل دغه دې محترم احمد تکل صاحب تاسو وګوري د ظلم پای چې دی هغه متل کړی دی تمام دی ګوره دلته شل کال دی دلته ورزل دا کسان چې د دې سره تللې دي نو وساله ته په امریکای کې میشته نو دا بریچ دی مجه مثلا خوشاله ورته خان ولاکه په بدل تکل صاحب محترم دای دی وکړه چې دا غسنوري پیښم پر دې ظالمانو باندې وسی تکل صاحب په ډیر بخښنې سره ګوره د زړه د درد د خبرې درته کوم کستا یادې مثلا په 2000
اتل صاحب کده زړه له درد وی خو یو خبره ده مګر په مجموع کې د زمونږ پالیسی هم نه ده او د هیچا پالیسی باید نه وي د هغه بشري توقعات او معیارونو نه هم وتل خبره ده چې یو انسان دی بل انسان په مرګ او مړینه باندې خفشي مګر تاسو د زړه له درد کوي مهرباني وکي نور سوایست
خدای دې خوشاله که خبره مې درته کوله تکل صاحب محترم چې تاسو وګوري دلته د امریکای او سرتیر او کستا سي یاد نه پويرم 2008 کالو نو دلته په یو کور باندې مثلا دیول د شپې د دې حساب خراب په یو کور نو وتلی و امریکای سرتیر تکل صاحب خدای باور کوله ساتلس نه پر افغانان معصوم افغانان شدي او ماشمانه په شهادت رسولي و نو نن دا غزلم نتیجه د امریکا په خپل ویني چې مثلا د دې په حالات کې حالت واشنگټن ډي سي ته مثلا د ټرمپ سپین مانی ته نږدې د سيو بریټ تر سره کېږي دا د ظلم پای چې دی احمد تکل صاحب تمام دینو باید امریکایي قبل ملکی ظلمونه ونی کې او پر نور افغانانو متک احمد تکل صاحب محترم دا جغ دي چې مثلا په امریکا کې کې چیرې چیرې تاسو ژوند ته خطر دي دغه بری دروسته بس په افغانستان ترافي په امریکا په خارجانو باور ولا کته تکل صاحب محترم کنه نه سبا مراړي که سبا نه بل سبا مراړي راځي خپل افغانستان ته ان شاء الله په افغانستان کې امن او امنیت اې خبر نه ستکل صاحب
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د خلک د دې کله چې وتل افغانستان او اوس چې هلته دی د یو دلیل لپاره وتل دی هغه دلیل دا دی چې د دې خلکو لپاره په افغانستان کې د نننه په ژوند کې ستونزې پیدا شوې دي امنیتی ستونزې د بشري حقوقو ستونزې د تعلیم د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي نو له دې نظر په یو دلیل باندې ټول خلک تاسو نشي کولای چې په یو طلب باندې وتلی مګر اتل صاحب ک نور څنل لري پښتنه کنه لري مننه چې خبرونه کې مبرخه واخیسته
قربان سم محترم تکل صاحب خبرونه ولري د علاقه مان غړي
خدای مو ملشه یو بل اوریدونکو حمله رو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي خدای دی وکي چې دوی د چاپ مړینا او قتل باندې خوشحالي څرګندنه کوي مهرباني وکي د ازادي په صفو کې پروګرام دی
ډیر زیات مننه کوم جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته دواړو میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زبلای د زبل لرغنده بلوسری نه خبرې کوم
وعلیکم سلام زبلای صاحب خره خلاص خبرونه ته مهرباني وکي
ډیر مننه کوم لملای نظر ورسته اتمر ته محترم نه یو پښتنه فکر کوم اتمر صاحب تاسو سره په خبرونه کې به خوشاله یم چې ډیر وخت بعد یو ځل بیا تاسو سره د خبرونه کې شته د اتمر صاحب
مهرباني
وکي نو غوښتم نظر نه پدې اړه دا چې څه دې مکه تلویزیون متخبه وای هغه د امریکایي وګړي چې یو افغان کس وژل دي فکر کوم دا
وژل نه دي وژل نه دي فقط یو تاسیس زبلیسب یو تاسیس چې وژل نه دي هغه ټپیان دي تر اوسه پورې ټپیان دي او په روختون کې بستر دي مهرباني وکړئ نور خبرو ته دوام ورکړئ
ډیر په بخښنه سره همداسې ده جوړ ټپونه وو نو دا زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو په امریکا کې ډیر زیات زموږ تاسو افغانان اوسېږي خاصتا زموږ تاسو ډیر ګلان خبريالان اوسېږي همدارنګه سیاسین اوسېږي په ټوله کې ډیر مسافر ډیر مهاجرین هم اوسېږي نو که د هغوی دوه عسکر ټپیان کېږي دا به د افغانستان لپاره دومره یعنی دغه کس لپاره به دومره څه نه وي خو هغه زموږ خپلو افغانانو ته چې په عامه اصطلا وایي یو ډول اورې ولړی هم ویلای سو ځکه چې هلته زموږ ډېر افغانان اوسېږي هغوی ته خدای مکه زیان رسېږي هغه زموږ د هېواد خلک دي هر افغانان چې هلته په لکونو کسان اوسېږي دوهم راځم اتمر صاحب ته سمپشتنه داده په اتمر صاحب محترم په امریکا کې مثلا څنګه کسان اوسېږي او آیا کوم کسان ته ډیر زیات خوځای خدای مکه جوړسته آیا خبريالان یاسون عام کسان ته کاریګر ډیر زیات مننه مهرباني تکل صاحب
له تاسو ډیر زیات مننه زابلای صاحب اتمر صاحب سوال تاسو ته ده
مننه زابلای صاحب محترم زما سلامونه مننه لکه چې تاسو خبري هسته د مختلف کسان د مختلف توقعو د مختلف مسلکو نظامیان شته دي مثلا په دغه برخه کې پخوانی افغاني هغه کسان چې هوی عادي مهاجرتونو د امریکې ته تللي دي خپل امریکا دغه سي او هېواد دی چې ډېر زیات د اصل د امریکایي نالته مهاجر ډیر زیات وسیږي یانه د مهاجرینو یو لوی هیواد دی البته تاسو به توایم چې دا مهاجر یوازې د افغانستان ځین نه دي د ټول نړۍ مهاجر هغه مهاجر چې هغوی د مسلک له لحاظه د کوم نوښت په خاطر یا مثلا د تحصیل په خاطر په مجموع کې نخبه کسان یا الیکت کسان دی امریکې ته تللی دی هلته مهاجر شوي دي دا چې په ځینې جنګونو کې لکه چې ما مخکې ویلې په ویتنام کې جګړه وه یا مثلا په نورو ځایونو کې چې د امریکا جګړه وه یا په افغانستان کې دلته بیا دغسې مختلف اقشار هم په دې کې نظامیان شته دي هم په دې کې متخصصین شته دي هم په دې کې عام کسان دي لکه د ریوال ترجمان یا مثلا ژورنالیست هغه کسان چې دوی افریقایانو سره کار کړی او هم ځینې مدني فعالان دي چې البته په شل کلن جمهوریت کې امریکایان سره دوی وو، او یا هغه کسان چې د مساوي لحاظ دوی فکر کوي چې د دوی ژوند دننه په افغانستان کې په خطر کې دی یا کوم نور ستونزې دوی لري، نو دوی ته امریکایانو دغه فرصت ورکړ یا دوی د یو پروګرام له لارې نه دوی امریکا ته وختل. لیکن دا تر اوسه پورې دغه پروسه ختم نه ده. په مجموع کې ډېر زیات افغانان په امریکا کې اوسیږي، لکه چې مخکې دوستانو په دې باندې بحث وکړ. زه په دې باور یم چې دا هم داسې نه دی چې یو کس شخصي او عمل وکړي او دا په ټول افغانانو باندې بیا همغسې تطبیق شي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکا کې خو قانون شته، هلته دغه احزاب خلک دوی د خبرو کولو حق لري، دوی دولت انتقادوي، دوی په هغه باندې نیوکې کولی شي. نو په مجموع کې زه داسې ویلی شم چې یعنې اول خو د ټول افغانانو دپاره د اندېښنې یو خبر دی، خو په دې باندې هم مطمئن چې امریکا کې به د خلکو حقوق ته پوره پاملرنه کېږي، او داسې به نه شي چې د یو کس یا ناخوالي یا جنایت هغه وشي په ټول افغانانو باندې تاثیر وکړي. نو زه اول په دې باندې ډېر تاکید کوم چې باید ولیدل شي چې دا عمل یو جنایي عمل دی، یو تروریستي دی، یا دا چې سیاسي قصد په دې کې موجود دی. تر څو پورې دغه مسله حل نه شي، واضح نه شي، موږ نه شو کولای په دې باندې قضاوت وکړو. که دا معلوم شي چې دا سیاسي اړخ لري، سیاسي هدف و، دا نو بیا ځان ته بل آباد نیسي، دا کاملاً یو بل قضیه رامنځته کړي.
کورمو وطن، ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، مخکې موږ یادونه وکړه له تاسو سره په خبرو کې، له اوریدونکو سره مو هم ژمنه وکړه چې له تاسو به دا پوښتنه هم کوو چې د طالبانو او بخې د امریکا د حکومت لپاره څومره ممکنه ده چې دغه کسان چې دوی وایي چې باید د دوی د بکګراوند یا د سوابقو څېړنه وشي، دا وڅېړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې له نوم نه نیولې تر کورني نومه پورې، یعنی هغه فرست او لاست نیم چې ورته وایي، د تولد تر نیټې پورې، دا ټول شیان ګډوډ دي په دولتي اسنادو کې. د پاسپورت ریاست دلته خلکو ته پاسپورتونه ورکوي، مګر په یو کال کې یو نفر دوه ځلې پاسپورت اخلي، په یو کې نوم یو رقم لیکل شوی، په بل کې نوم بل رقم لیکل شوی. دغه ټولو ستونزو ته په پام سره د افغانانو ویټنګ یا سکرینینګ یا دغه د څېړنې د دوی په باب د تحقیقاتو پروسه څومره ممکنه ده عملا؟
پروژو ته که بیا دولت تصمیم ونیسي چې دغه عملي کې بیا د دوی دپاره دوی پرسونل جوړوي، پرسونل نیسي او دغه پروسه بیا پیلوي. دا ولیدل شي چې اول خو دغه قضیه څومره آباد پیدا کړي، یعنی د دې آباد زما هدف دا دی چې دا وڅېړل شي، معلوم شي چې که دا سیاسي برخه ولري یو سیاسي فکر د دې شي سبب شوی، دې سره بیا هغه شبکې چې ارتباط لري، دې سره بیا هغه کسان په مجموع کې، دا یو لوی یعنی سکرینینګ او یو لوی پروسه ده چې هغه باید عمل شي. او داسې که موږ داسې وایو چې دا ټول د سره نو د یو کال خبره نه دی، د دوه کال خبره نه دی، ځکه تقریبا تر 200,000 کسانه خو یوازې په دغه تخلیه کې دوی امریکې ته وستل. نو د دې ټولو سکرینینګ او بیا دقیق سکرینینګ، دا خو هم وخت ته ضرورت لري، هم پرسونل ته ضرورت، دا په کلونو به وخت نیسي تر څو چې دغه سکرینینګ دوی تکمیل کړي. او په دغسې یو عملیاتي کار کې، یعنی په دغسې یو لاړ وخت کې کله چې دوی د افغانستان نه دا تخلیه شروع کړه، یقینا چې په دې کې هر کار شوی دی، هم رشوت اخیستل شوی، هم تقلب شوی، هم جعلي اسناد ایران شوي، دا ټول کارونه شوي دي، ځکه هغوی په عجله کې دغه پروګرام پر مخ بوتلی.
کورمو ودان، د خبرونې تر پایه کم وخت پاتې دی، خبرې به کوشش کوو چې د امکان تر حده پورې لنډې او مختصرې کو. سمسور صاحب، په امریکا کې د امریکا کې د وسلو کنټرول هم یو ډیره لوی مسله ده. تل په دې باندې د په کانګرس کې بحثونه کیږي، د حکومت د واکمن ګوند چې جمهوری پال دي او د ډیموکراتانو یو ترهداد چې د وسلو باندې باید کنټرول زیات شي. دغه اوسنۍ پیښه به فکر کوي چې د وسلو د کنټرول پر غوښتنو او طرحو څومره اغیز وکړي؟ سمسور صاحب تاسو نه پوښتنه کوم. سمسور صاحب فکر کوم چې سمسور صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له دوی سره بیا هم اړیکه ټینګه کړي، مګر دا سوال مهم دی. اتمر صاحب که تاسو لطفا دې ته ځواب ووایاست چې د وسلو د کنټرول مسله څنګه او څومره مهمه ده، مخصوصا پس له دې پیښې، فکر کوي دا امکان شته چې اپوزیسیون به بیا راپورته کړي؟
مثلا څوزلی په امریکا کې پورته شوی چې امریکا کې به دولت په وسلو کنټرول لري، به ملکي کسان وسلې ونه لري. لیکن هغه چې مونږ فکر کوو مثلا په نورو هېوادونو کې، امریکا هسې یو هېواد نه دی. امریکا ډېر لوی یو هېواد دی او هلته هغه امنیت چې مثلا تاسو په اروپا کې ګوري په امریکا کې نشته. خلک مجبور دي چې دوی وسلې وساتي. یو دا خبره ده چې هغه څوک چې وسلو ته ضرورت لري هغوی وسلې ساتي، لیکن په مجموعي توګه قانون داسې دی چې شخصي افراد دوی د وسلو اجازه ورکړي. بیا په دې کې هغه ځایونه یا مثلا هغه کسان چې دوی دغه وسلو ته ضرورت نه لیدل کېږي هغوی هم بیا وسلې ځان سره ګرځوي، چې معمولا د دغسې حوادثو سبب ګرځي. لیکن که داسې فکر وکړو چې په ټوله امریکا کې تاسې خلکو نه وسلې ټولې کړي، دا امکان ځکه نه لري چې امریکا کې هغه امنیت چې مونږ فکر کوو هغسې امنیت نشته. بانکونه لوټل کېږي، لارې وهل کېږي، موټرونو باندې تیری کېږي، ښځو باندې تیری کېږي، کورونه غلا کېږي. دا ټول جنایتونه په امریکا کې که تاسې په اروپا کې لس فیصده ګورئ، په امریکا کې نوي فیصده دي. نو زه په دې باور نه یم چې امریکا وشي کولی چې خلکونه دغه وسلې ټولې کړي وو، لیکن داسې کولی شي چې په دغه وسلو باندې کنټرول ولګي. یا هغه کسان چې ضرورت لري دغه وسلو ته، هغه ځایونو کې چې ضرورت شته هغوی ته د اجازه ورکړي، نورو ته د اجازه ورکړي.
مننه سمسور صاحب، له تاسو سره چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه، ما له تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې بیا مې وروسته له اتمر صاحب نه وکړه چې دې پیښې نه وروسته څومره امکان لري چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسله بیا راتازه شي. البته اتمر صاحب تر یو حده پورې دې سوال ته ځواب ووایه، خو که له تاسو نه به لږ نور هم واورو، دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یو ډېره لانجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ دوی د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پیښه وه چې په ډي سي کې وسوه، چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز، خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي، لکه په 1995 اوکلاهوما سیټو کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغسې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې 10 کسان ووژل، چې د هغو وژلو په اساس ډېر قوي. نور پیښې هم سوي دي، دا دوه پیښې ما یوازې مثال درک، نور پیښې هم سوي دي، خو د ډیموکراتانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته شوی ستاسې د وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي، وسلې باید کنټرول شي. خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پیو کړي.
کورمه ودان ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب بیا هم تاسو ته راځو. امکان لري د دې امکان چې تاسو په یاد دي چې کله چې امریکایي ځواکونه او د ناتو ځواکونه په افغانستان کې ډېر زیاتې پیښې موارد مونږ درلودل چې په هغه قطو کې چې امریکایانو او افغانانو په ګډه کار سره کاوه یا همکاري سره کوله د سی پی کې وی چې د ملي اردو یو سرتیره به راپاڅید او امریکایان به په نخ کړل او به وچل د سې امکان دا یا دا احتمال تاسو ویني چې کېدای شي دا لکنوال چې په دې پیښه کې مشکوک دی دا به له همغه ډلې عسکرو وی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملي اردو په لیکو کې استخدام شوی وي. البته دا فقط یو احتمالي فرضیه ز تاسو مخې ته ږدم.
ما مخکې مرز دا و چې احتمال لري د دې شي، یعنی مونږ باید منتظر پاتې شو چې د پولیسو تحقیقات یا د هغوی راپور څه دی. کدا سیاسي بحث ډېر لوی بحث دی په دې کې د امریکا او د غرب سیاستونه د هغه هیوادونو په مقابل کې چې هغوی اسلامي هیوادونه دي دا یو تقابل مخصوصا په اوس وخت کې دا رامنځته شوی که مونږ خوشحاله یو که مونږ خفه یو. نو د دې که دغه مسله یې که په دې فرضیه مونږ لاړ شو دغه هیوادونو ته دا په کار دی چې خپل دغه مشکل حل کړي د خبرو اترو د لارې نه. که دغه د خبرو اترو د لارې نه حل نه شي د دې پایلې او عواقب به هم د اسلامي هیوادونو دپاره ډېر خطرناکې هم د غربي هیوادونو دپاره. دا یو بحث یو گفتگو ته په اصطلاح ضرورت لري یو مسله. بل چې تاسو ویل ما مخکې ارزم همدا و چې احتمال ډېر دی ځکه دغه افغانان کوم چې دوی یا بهر دي یا دننه دي دا شل کاله دوی ځینې اوادس داسې لیدلي. ما خپله تر اوسه او زما یادېږي په یو شپه دغه ځواکونه ننوتل په ننګرهار کې په جلال آباد کې د یو سړي څلور زامنه ځوان زلمي زامنه چې په هماغه شپه دوی د کابل نه ورغلي او هغه څلور ورځې هم هلته په کور کې شهیدان کړل. یعنی دا یو نمونه دی زه تاسو ما مخکې چې زابولي صاحب ویلي چې په یو کور کې یو امریکایي عسکر په البان کې ننوتو اتلس کسانه یې وژل. یعنی دغه خبرې د افغانانو نه جوړېږي. او بیا دې سره چې نور مسایل هم وي رایوځي کې طبیعي دی چې دغه یو سړي نه یو سم جوړ سړي نه یو لیونی جوړ شي. نو زه ډېر په دې باندې هغهیم چې اول باید دا وکتل شي چې دا یو رواني مشکل دی د دې سړي چې داسې یو حالت کې چې یا امکان لري د دې اجتماعي ژوند مشکل درلودو یا د دې نور څه ستونزې وي دغه کار ته دې لاس پر کړی یا د همدم قصدن د یو برداشت په حساب باندې دا عمل ترسره کړی. نو دا چې معلوم شي مونږ په دې برخه کې ستونزې شو.
کور مو ودان یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي څه کول پکار دي باید څه وکړي لاند لطفاً ځواب راکړئ.
بالکل زه به د لاند لطفاً وایم افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولای شي. ښه خبره ده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي ضمناً هغه ملاتړې شبکې چې هغه کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي له هغوی سره همکاري زیاته کړي بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي. یعنی هغه سازمانونه چې هغه د امیګرنټ له حقوقو نه دفاع کوي له هغوی سره هم د همکاري وکړي همکار پات شي تر څو پورې وکولای شي د یو مدني فشار له لارې پالیسي ته بیرته بدل ورکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. په واشنگتن ډی سی کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور و چې د شبې خبرې کولې او د مخ کې په دې پروګرام کې زموږ میلمه و د پوهنتون استاد په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. له دواړو ښاغلو میلمنونه د زړه له کومې مننه کوم چې راغلل په دې پروګرام کې برخه واخیسته او پوښتنو ته ځواب ووایي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم ته ازادۍ رادیو تر بلې خبرونه پوري او تاسو ته بلنه درکوم چې پاتې خبرونه مو واورئ.